مشر مشي دا مشال ریډیو دے د لسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی ملګری سا کمیری نیکی هلی او سلامونه ومني د مومند ایجنسی په ظریف کورونو کې او د چار صدی د تحصیل شبقدر او په میچنه روډ باندې په بیلابیلو پیښو کې سلور چودنې د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مو دله هم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به تعلیمي خپرونه روښانه مستقبل او ادبي خپرونه د باختر ستوري واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د بوروال کاکړ نه.
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په مسله کې د دې سیمې له هغو استازو سره ولاړ دی چې په خیبر پښتونخوا ګډېدل غواړي. افغان ولسمشر اشرف غني وایي پاکستان اوس وخت منځنۍ شوی دی او د ایران په ولسمشرو ټاکنو کې د رایو اچول بیګا پای ته ورسېدل او اوس یې د شمارلو بهیر روان دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداري ویلي چې ګوند به یې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په مسله کې د دې سیمې له استازو سره ولاړ وي. آصف علي زرداري دا خبره پرون ناوخته د یادو سیمو له یو شمېر هغو سیاسي استازو سره په لیدو کې کړې ده چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډول غواړي. د فاټا پارلماني مشر حاجي شاجګل افریدی مشال راډیو ته وویل چې آصف زرداري باور ورکړی چې په دې غوښتنه کې به ورسره ولاړ وي او که چیرې دوی احتجاجي ناسته کوي نو هم به پکې شریک وي. دا له هغه وروسته ده چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بل د سفران قائمه کمیټې ته د بحث لپاره وړاندې شوی وو. هلته د اتفاق نه راتلو له کبله د یادې کمیټې غونډه تر نامعلومه وخته ځنډول شوې ده. د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د کارکوونکي ادارې فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې تر پنځم جماعت وروسته د تعلیم پر پریښودلو شاره 8% ته رسېدلې ده. دا خبره په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر عباس خان د جمعې په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وکړه.
د فاټا اوورال موږ چې دی ډراپ آؤٹ چې کوم دی هغه تقریبا 8% دی موږ سره گی، یعنی 8% ماشومان چې دی هغه موږ سره ډراپ آؤٹ کیږي، یعنی زیات تر ماشومان چې لري کی. نو دا هم زموږ کوشش دی چې دا ماشومان موږ ایثار کړو په دې سکولونو کې. دا ډراپ آؤٹ چې دی موږ څومره کمې دی شي کم کړو. دا
عباس خان زیاته کړه چې د دې شری د کمیدو لپاره دوی په یادو سیمو کې له څو میاشتو داخله مهم پیل کړی دی چې د روانې میاشت تر پای به روان وي. د خبر ایجنسی د لرې پرتې سیمې لو شلمان په سمسۍ کلي کې پر یو کور ماټر توغندی پرېوتی دی چې له کبله یو میرمن وژل شوی او یو ماشوم ټپي شوی دی. دا خبره د خبر ایجنسی د پلیټیکل نظامي چارواکو بیګا مشال راډیو ته کړې ده. هغوی ادعا کړې چې دا توغندی د افغانستان لخوا توغول شوی او خو افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان اوس وخت منځوي شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا خبر د جمعې په ماښام د کندهار د شورا له یو شمېر استازو سره په ارګ کې د لیدو کتو پر مهال کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال په دې اړه مشال راډیو ته وویل.
دوی کندهار د شورا له مشرانو سره ولسمشر د سولې پر اړتیا باندې او د پر لارو چارو باندې خبرې وکړلې. د پاکستان د منځوي کېدو په اړه ولسمشر څرګندونې درلودلې. ولي وویل چې منځوي پاکستان د هغه پر ځای باید د دوی سره کار وشي تر څو هغه سولې په برخه کې یو ډېر ښکاره او څرګند اقدامات وکړي.
د لوی کندهار د شورا مشرانو هم له ولسمشر سره په ناسته کې ټینګار کړی چې خلک له جګړو تنګ دي او له مخالفینو سره د سولې ته د رسیدو لپاره باید د افغانانو ترمنځ خبرې اترې وسی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د جمعې په ماښام ترکیې ته تللی دی. د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاحکار یاسین خاموش مشال رډیو ته وویل چې جنرال دوستم د جمعې په ماښام د درملنې لپاره ترکیې ته تللی دی. د دوستم د جنبش ګوند ویاند بشیر احمد هم پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې جنرال دوستم د درملنې لپاره ترکیې ته تللی دی او بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. نن د افغانستان په غزنی کې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره نوې جوړ شوې ودانۍ او ځینې نورې پروژې پرانستل کیږي. د غزنی والی عبدالکریم متین مشال رډیو ته وویل چې افغان حکومت د اسلامي ثقافت د مرکز پر ودانۍ 14 میلیون ډالر خرڅ کړی دی.
نور زکه محترم وزیر رشید برزی وزیر سے کار جوړونه وزیر سے تشریف راوړی د ثقافت دغه لوی مرکز سرپکه بازار کې انجنیر لیلیه او یواد محتاجینو لپاره یو روغتون د ساکن صنایع مخترع او ترمینال د مکانیک ترانسپورت او ترمینال او موږ به د دې نن پرانیستو.
دا له هغه وروسته ده چې غزنی په 2013 کال کې د اسلامي هیوادونو د ثقافت د مرکز په توګه نومول شوی. د ایران په ولسمشریزو ټاکنو کې د رایو اچول بېګا پای ته ورسېدل او اوس یې د شمارلو بهیر روان دی. اوسنی نسبتا پراخ نظری ولسمشر حسن روحانی او پخوانی بنسټپاله ګڼل کېدونکی څارنوال ابراهیم رئیسی دوه مخکښ نماندان ښودل کېږي. ایران یو 80 میلیونه خلک لري چې تر ډېره حده پکې مذهبي ملایان واکمن دي. د رایو اچولو ټاکلی وخت د دې لپاره درې ځله غځول شوی و چې لا هم ډېر خلک د رایو اچولو لپاره ولاړو. په نورو هیوادونو کې د میشتو ایرانی وګړو لپاره هم د رایو کارولو بندوبست شوی و. د ایران د حکومتي پریس ټي وي د ویب پاڼې چلوونکي بیګا پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې ټاکنو کې د برخوالو کچه 82% وه. د امریکا لوړپوړي پوځي چارواکي ویلي چې په شام کې د حکومت پلوه ځواک پر کاروان د سوي برید هدف د هلته د امریکایي او اتحادي عسکرو خوندیتوب و. د امریکا لخوا د ولسمشر بشار الاسد پر ملاتړ لرونکو ځواکونو لومړی داسې برید و. تر دې وړاندې تیره میاشت امریکا پر شامي پوځي اډه د کروز توغندي برید کړی و. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه در ته زمونږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: په تحصیل چارسدا او مومندو کې د 14 حال بم واورئ، خو د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه باندې آیا سیاسي ګوندونو ته څه نقصان کېدای شي؟ احسان داوړ وایي.
کچر ته مسلم لیگ په اخلاص سره د فاټا اصلاحاتو ته منظوري ورکړله او دا یې نافذ کړل، بیا کېدای شي چې دوی ته فایده هم ورسي.
د خیبر قبایلي سیمې ولس وایي چې د دوی ماشومانو ته حکومت صنفي کتابونه نه ورکوي.
زموږ دا مسله ده چې سکولونه کلاو شوي دي او کتابونه نشته، دا ولې نشته؟ ماشومان زموږ ټول بیکاره شول.
په کورمه قبایلي سیمه کې ولس وایي چې حکومت ولې د نشه یي توکو مخه نه نیسي؟
خلکو نشو ته راته ډېر هجوم لوړ دی. هغه وجه دا حکومت په پټي کې پرېږدئ، په دوکان کې پرېږدئ، په روډ یې نه بندئ، په کلي کې کور کې نه پرېږدئ، په بازار کې دوکانونو کې پر یخې دي.
د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې به ادبي خبرونه د باختر ستوري او تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه ځان خبر کړئ، نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګري شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورزو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د چارسدې ضلع تحصیل شبقدر، د مومندو قبایلي سیمې ظریف کورونه او د پېښور سره نږدې میچنی روډ باندې 14 شوي دي. د دې تفصیل شنواز ترکزی راکوي.
تیره شپه بېګا د شپې د محمود ایجنسۍ په موسل کور کې یوه 14 شوي ده، چې هغه د سبحان الله نومې هغه په کور کې شوي ده. پرانې کې لږ تر لږه شپږ زنانه او یا ماشومان چې کوم دي هغه ورسره زخمیان شوي دي. هغې تر څنګ هم 2-14 بیا د تحصیل شوقدر داسې د خیبر پخترپا سیمه ده، د چارخدې ضلع پاغې کې شوي ده. چې پاغې کې یو د عمر سید مینې په کور باندې شوي ده، هغه پکې معمول زخمي وو. هغې تر څنګ یو تن بل دی بشیر، چې هغه په کور باندې هم هنجرنې دغه دواړو کورونو ته غورځول شو. هغه 3-14 بجې چې کومې د شپې شوې دي، نو په هغه کې یوه په کور محمد ایجنسۍ کې شوې ده، په مسل کورنو کې 2-4 سیمې په شوقدر تحصیل کې شوې دي. او نن سهار کې کومه 14 شوې ده، هغه هم د شوقدر تحصیل د تاڼا سترو کړي ظریف کورنو په علاقه کې شوې ده، چې هغه یو غیر سرکاري سکول دی او د هغې د دیوان سره شوې ده. په هغه کې د سکول چوکیدار او د هغې تر څنګ د سکول دوم جماعت یو ماشوم چې عبید نومېږي، هغه پکې زخمیان
شو. شنواس، د دې ټولو پېښو ذمواري چا اخیستې؟
الله هم د دغه څلور وړو پېښو ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه دي قبول کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه تاسو مشال رادیو ته وګی ستاسو په مې بل موضوع تر اگرځوم څنګه تاسو معلومه ده چې د قبایلی سیمو انتظامی او آئینی حیثیت د بدلون لپاره په پارلیمان کې آئینی ترامیم وړاندې کړل شو بیا هغه یوې کمیټه ته لیږدل شو بیا هغه د پاکستان موجوده واکمن مسلم لیگ ګوند هغه واپس واغست د دې نه پس صورت حال له زمونږ همکار سراج ظهیر په دې اړه باندې د فاټا د پارلیماني غړو د هغو ملاقاتونو تفصیل راغستې چې هغه د دې نه پس د سیاسي ګوندونو مشرانو سره شروع کړی دي او په دې لړ کې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف زرداری او چې پخوانی ولسمشر هم وو هغه سره ملاقات کړی دی. ملاقات تفصیل د سراج ظهیر
د جمعې په مازیګر باندې په اسلام آباد کې د حاجی شاه جی ګل په مشرۍ د فاټا دین پارلیماني غړو او قبایلی مشرانو د پاکستان پیپلز پارټی د شریک چیرمن آصف علي زرداری سره ملاقات وکړ. په دې موقع باندې آصف علي زرداری وویل چې دوی چې د ریواج بل په مکمل توګه مسترد کوي او دغه رنګه دا غوښتنه وکړه چې د صدر چې کوم د قانون سازي اختیارات دي د فاټا لړکې باید چې دغه د قامي هغه پارلیمان ته منتقل کړل ځکه چې د فاټا اصلاحات په پارلیمان کې منظور شي. د دې ترڅنګ دا هم غوښتنه وکړه چې حکومت له پکار دي چې زر تر زره چې دی په خیبر پختونخوا کې قبایلي سیمې ورګړي کړي ځکه چې دا د قبایلو خوخه ده او جمهوریت دی او په جمهوریت کې دا حق حاصل لري چې هغوی د نور پاکستانانو پرنګ حقوق هغوی ته ترلاسه کړي. کله چې د قومي اسمبلی غونډه د زیارت پورس باندې وزن ډول شو نو د دې وروسته چې د فاټا ځینې پارلیماني غړي دي هغوی دا فیصله وکړه چې دوی به د سومنم چې د پاکستان سیاسي ګوندونه دي داغي مشرانو سره به یو وار بیا ملاقاتونه کوي چې پکې د اسپندیار ولی خان او افتاب احمد خان شرپاو د غرنګ د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم شامل وو. د لړکی د فاټا پارلیماني مشر حاجی شجبول مشال ریډیو ته ویل چې دوی به د دې غوښتنې نه نرستو کیږي او تر هغه به حلې ځلې کوي تر څو چې فاټا کې اصلاحات نه وشوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلی سیمو انتظامی او آئینی حیثیت د بدلون په اړه قانون د حکومت له لوري قومي اسمبلی ته وړاندې شوی خو د سیاسي ګوندونو د خپلمندي اختلافاتو له قبل لا هم منظور شوی نه دی. ځینې ګوندونه د فاټا اصلاحاتو د قانون مخالفت او ځینې یې حمایت کوي. پوښتنه دا ده چې د دې قانون مخالفت او حمایت په راتلونکو انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو ته په ممکنه توګه څه ګټه او څه تاوان رسولی شي. عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه کوي.
فاټا اصلاحاتي رپورت د پاکستان سیاسي ګوندونه په واضح توګه په دوه برخو ویشلې دي. جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا اصلاحاتي رپورت ردوي او دریځ لري چې د فاټا د انتظامی او آئینی حیثیت بدلون پاړه دي د ریفرندم له لارې د هغه ځای له خلکو پوښتنه وسي. خو بل طرف ته تحریک انصاف، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټۍ، قومي وطن پارټۍ، جمعیت اسلامي او ځینې نور ګوندونه د اصلاحاتي رپورت په حق کې دي. د ګوندونو مخالفت په فاټا کې دننه هم خلک په دوه برخو ویشلي. ټاکل شوی ده چې په راتلونکي کال کې په پاکستان کې انتخابات وسي. نو پښتنه دا ده چې د فاټا اصلاحاتو په اړه سوی سیاست به کم ګوند ته انتخابي ګټه ورسوي او کم ګوند به تاوان وویني. خبریال او څېړونکی احسان داوړ وای د ده په فکر شای زیات تاوان د اصلاحاتو مخالفه ګوندونو ته ورسیږي.
اچکزای صاحب کا د مخالفت کوي هغه به په دې باندې سوچ کړی وي چې ما په فاټا کې اس هم دومره اثر او نفوذ نشته ما ته په انتخاباتو کې څه نقصان راسي. کچرته مسلم لیگ په اخلاص سره د فاټا اصلاحاتو ته منظوري ورکړل او دا یې نافذ کړل بیا کې دې شي چې دوی ته फायदा هم راسي. خو جی یو آی چې سمره پورې ما خیال دی په دې سمره مخالفتي چکړې دي د دې نه پاسې کوم مخالفت هم نه وکي نو بیا هم دوی ته سیاسی تو گڑر غټ نقصان را سے دلے دے انتخابات په صورت کې بدوی ته د دینه تجارت وځي.
احسان داوڑ وای ک چې هم د پاکستان ډیر ګوندونه د فاټا اصلاحاتو رپورت حمایت کوي خو سیاسی او انتخابی ګټه به زیاته شای عوامي نشل ګوند او پیپلز پارټی ته ورسی شي.
شاجی ګل افریدی دے، شاب الدین خان دے، سجاد دے او ساجد توری دے د دې کسانو تبا ظاهر خبره ده په در روان الیکشن کې ډیره فائدہ په شخصي تو غورا سی. ای پارټی په تو گا ما چې سومره خیال دے پیپل پارټی او عوامي نېشنل پارټی چې دی په در روانو انتخاباتو کې د فاټا د اصلاحاتو په نقطه باندې کدوې انتخابی کمپاین یو چلاو نو د دواړو ته فائدہ ذکر راسی چې دا دواړه په فاټا کې د اصلاحاتو غټ غټ خامیان دي.
که وکتل سی په فاټا کې زیاتره وخت اشخاصو انتخابات ګټلي دي، خو خبریال او څېړونکو افتخار پردوس وايي په 2013 کال کې په فاټا کې د سیاسي حلو ځلو د قانون نافذې دورسته حلته اوس سیاسي منظرنامه بدل سوې ده. د پوینا د فاټا اصلاحاتو د حمایت په وجه شای انتخاباتي ګټه سیکولر ګوندونو ته ورسیږي، خو د په خبره امنیت او ښه کاندید موندل به د دغو ګوندونو لپاره لوی چیلنج وي.
لکه ان پی والے ایون پی 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 چې سنټر لیفت ده، دغه پارټیانو تاسو والے هغه د پاره چې کمپین سیکورټی له سره بچي هغه ګران، خو دا خبره پوره طریقې سره کول یا هم چې غلط ده، ځکه ټوله فاټا کې یو رنګي سچویشن چې هغه نه ده په کورم ایجنسی کې وجه بی 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 د چې ډومیننسي نو هغه تاسو اپر باج وړ لوور باج وړ چې د غیر ازوالې نال ته پی ایم ایل ان او ان پی په منځ کې بچره د غیا د هغه لپاره کینډیډیټس پیدا کول د پارټیانو لپاره هغه کې به سکیورټی چې کوم نه کینډیډیټس پیدا کول او پولیټیکل اکټیویټیز کنډکټ کول دا به نه صرف چې د پولیټیکل پارټیانو لپاره بلکې د پولیټیکل اډمنستریشن لپاره به هم چې دی یو ډیر لوی چیلنج.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې د نومبر په 8 نیټه د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه فاټا اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې و چې هغه د مختلفو قبایلي علاقو تر سفر وروسته بشپړ ریپورت وړاندې کړ. په ریپورت کې د یو شمېر اصلاحات وړاندې شوی چې پکې مهمې د فاټا په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې ګډول او د اف سی آر پر ځای ریواج اکټ نافذول دي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنو
پ اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروه
پ درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې وردو. خیبر قبایلی سیمې ته د خیبر قبایلی سیمې ولس وای چې حکومت چونکې ژمنه کړې وه چې نصابی کتابونه به ماشومانو ته وړیا ورکړي، نو تر اوسه پورې دوی وایي چې دغه وړیا کتابونه دغه سیمې ته نه دي رسیدلي. په دې اړه فرهاد شینواری دا تفصیل لري.
د خیبر جنسي اوسیدونکي وایي چې د دوی په سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوي او دوه میاشتې تیرېدو باوجود د نوي جماعت د زده کړو نه محروم دي. د خیبر جنسي د جمرود غونډي کلي او تن عرفات پردی په دې حکله مشال ریډیو ته وایي
مساله جوړه چې موږ سرکاري سکولونه دي هغه کتابونه لنی راغلي ماشومان واسه ټیم ځای شو موږ حکومت ته فیل دې جمعونه کتابونه ماشومان راغلي راولې
او د باډي سید پردی وای
زمو دا مساله چې سکولونه کلاو شوی دی او کتابونه نشته دا ولې نشته ماشومان زمو ټول بیکار شول بس حالت به زیات خراب شوی او شکر الحمدلله سکولونه جوړ شوی خو کتابونه نشته
او د باډي دی سرکاري سکول استاد اورنګزیب پردی وای چې په زیاتره سرکاري سکولونو کې نور هم ډېرې نیمګړتیاوي دي.
په دې کې سمدستي په ایمرجنسي ایډ په بنیادونو باندې په دې کې ټوبه فرنیچر یا نور سازو سامان هغه سازو سامان چې هغه د ماشومان او استادانو لپاره ضروري دي چې هغه په سمدستي توګه دوته ورکړي شي او د تعلیمي حالت چې کوم دی موږ په مخ کې باندې بوزو.
د خیبر جنسي د تعلیم محکمې مشر افسر جدون خان وزیر وای چې موږ د خیبر جنسي د ټولو سرکاري سکولونو دورې پیل کړې دي او چې چرته څه نیمګړتیاوي وي نو خبر تا پورا کړو. د خیبر جنسي خلک وای چې هلته په دې تیر لسو کالو کې د بدمنۍ او جګړو لامل د دوی د ماشومان په تعلیم ډیر اثر پریوتلی دی او حکومت له پکار ده چې د تعلیم د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کا. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ لکه څنګه چې تاسو په راپور کې اوریدل چې کتابونه نه دي رسیدلي، نو په دې لړ کې مې د قبایلي سیمو د فاټا سیکریټ ورته وایي په هغه کې د تعلیم د څانګې ډایرکټر دی عباس خان صاحب، هغه مې هم دا یو پوښتنه وکړه چې آیا تاسو دا کتابونه د سیمو ته استولي دي کنه او دا خلکو ته ملو شوي دي کنه، نو هغه سوې دا وره
پا
په دې ټوله قبایلی سیمو کې یو خبر و شمالي وزیرستان کې او دوه درې سیمو کې نور دی چې موږ ته هغه چې کوم کتابونه تاسو چې فری ورکوئ تاسو د دې میاشتې تر منځ یاده کړې وه نو هغه ورسېد؟
بالکل جی دا خبرو تاسو ډېره ښایسته خبر وکړله. هغه کتابونه بالکل هغوی ته د تېرې میاشتې 15 تاریخ ورته رسېدلی دي جی او هغوی چې دی ډیسټریبیوشن خپل مکمل کړی دی او انشاءالله چې ټولو ماشومانو ته به اوس خپل خپل کتابونه ملاو شوي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو ورزو کورمه قبایلی سیمې ته د کورمه قبایلی سیمې ولسوایي چې د دې په سیمو کې ځوانان په نشه یي توکو اخته شوي دي او د دې حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې دي ګامونه پورته کړي. طارق اورغزه په دې اړه تفصیل لري.
د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لډیو توای په سیمه کې په نشه دروګ دیو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې د دې یو غټه وجه دا ده هلته نشه یي توکي په اسانه ملاویږي او هیڅ بندیز پرې نشته.
خلکو نشو طرف ته ډېر هجوم لوړ دی. هغه وجه دا حکومت په پټي کې پرېږدي په دوکان کې پرېږدي په روډ نه بندې په کلی کې کور کې نه پرېږدي په بازار کې دوکانونو کې پر یخې دي چاس په ډر دغه د مو علاقې کې اوس اون دي په هر ځو کې مایسر دي.
یو بل اوسیدونکی فضل جان وای په منځني کورما کې یو شمېر سیمې داسې دي چېرته کې د نشایي توکو تولید شته او هلته کچاک هم شته خو د مخنیوي لپاره حکومتي حلې ځلې نشته.
دلته خو کلی عام خرڅیږي او کلی عام کیږي او کلی عام خلک استعمالوي حالانکه حکومت یې اکشن نه پخلي. حکومت په کار دي چې ډایرکټ اکشن په اخلي که هر څوک دغه ملوث.
د منځني کورمې مرستیال پروتوکول جن عرفان علي وای په دې وخت هلته د نشه یي توکو د کاروباریانو او قاچاق کوونکو د نیولو لپاره خپلې هلې ځلې ډېرې تېزی کړې دي.
انفارمیشن راغلی سونه دغه شوی ته د وکیلی شیلم کې ویم ته پینټل سټیجن د کورنو برامد کړی په پټو کې تقریبا 2-3 کروڑ بومال سوځولې دي. دا راشتان دي خرباني چړو لغم نیولې دي کسان هم راشتان دي مختلف ځینو کې ارست کړی دي. موږ ته چې څنګه انفارمیشن راځي
مرسال پټیکل جن عرفان علی د کور مله خلکو هم وغختل چې د نشایي توکو باړه کله چا سره سم معلومات وی هغه دوی سره شریک کړي چې پر ضد پر وخت اقدامات وکړي. طارق رغزه مشال ریډیو پېښور.
د نیمې نړۍ غږ خبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات درکوو.
موږ سوچ ورکو یو فکر ورکو چې کومه د تفصیلې لپاره چې کومه پرمختګ لپاره ضروري هغه ګلخزان سره شامل
څومره کویا
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو نړیواله موضوع راګرځوم. هیومن رائټس واچ وایي چې دا مهال په نړۍ کې د مهاجرینو ماشومانو لپاره په قربه هیوادونو کې د تعلیم هیڅ انتظام نشته او د امتیازي تګلارو له وجې په میلیونونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. په دې اړه باندې تفصیل دی وړې د مینه پس. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې د هغو ماشومانو د تعلیم موضوع راخستل چې په مهاجرت مجبور شوي دي. یاد سازمان ته یورپ ته مهاجر شوي یو 14 کلن افغان هلک احمد ویلی دي چې که زه واپس لاړم نو زما مستقبل به تیار شي، ځکه چې غواړم چې خپل تعلیم جاری وساتم. د راپور له مخه احمد که هم افغان دی خو رالوی شوی په ایران کې دی. د راپور له مخه احمد نو افغانستان ته ستنېدل غواړي او نه ایران ته، ځکه چې په ایران کې د حکومتي پالیسۍ له مخه هر مهاجر له ضروري ده چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد ولري، خو بیا هم د تعلیم لپاره به سالانه پیسې ورکوي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخه دا مهال په ایران کې د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیونو پورې داسې افغان مهاجرین اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري. د راپور له مخه احمد په هغو میلیونونو ماشومانو کې یو دی چې تعلیم او خ مستقبل لپاره خپل هیواد پریښو دی. خو د مهاجرینو لپاره نړیواله اداره وایي چې دا مهال 50% د پرایمری سکولونو او 15% د های سکول تلو والا عمرونو ماشومان په ایران کې د تعلیم نه بې برخې دي. راپور کې راغلي چې د 2019 کال لپاره د مهاجرت په اړه د نړیوالې قانوني مسودې له مخه په نړۍ کې د مهاجر ماشوم د بنیادي حق دی چې بغیر د امتیاز نه تعلیم حاصل کړي. خو د یاد سازمان په خبره دا مهال ځمکنی حقیقت بالکل بدل دی او په میلیونونو مهاجر ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. یاد سازمان وایي چې کله ماشومان په خپلو هیوادونو کې د شخړو له امله په مهاجرت مجبور شي، نو په کوربه هیوادونو کې د امتیازي قوانینو له وجې وار له مخه سکولونو ته نشي تللی، ځکه چې په نړۍ کې ډېر داسې هیوادونه دي چې داسې تګلارې جوړې کړي دي چې له وجې مهاجر ماشومان سکولونو ته نشي تللی. د سازمان په خبره د مهاجرینو په کیمپونو کې هم د ماشومانو لپاره د تعلیم څخه خاص انتظام نه وي، خو چې کله داسې ماشومان د مهاجرینو لپاره جوړ شو د گرفتارۍ مرکزونو کې ایسار کړل شي، نو هلته هم د باقاعده زده کړو کوم انتظام نه وي. د دې نه علاوه د مهاجرینو ماشومان که پردو هیوادونو کې سکولونو ته ولاړ هم شي، نو د امتیازي رویو سره مخ کیږي.
ٹکرے پگاڑا سپلے میری یوان دوڑا سپلے میری یوان دوڑا لکھ لرے دغر گر گرے داسے ہوگی دی لکاش کرے دیو مشم یم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوارا سپنے میں پریدی یوان دوارا تسو واخ مور زمے سورے سورے شو پبل زغی میں از غیرا او کے نظر میں سوے گر میرا او کے ٹکرے میں ڈکے کڑ لا گر گرو لمستے سر تھوڑے گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے بم جیب شی روپے بکھی گی
دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منسکوی
اور دن کو تاس مشال ریڈیو توگی اس پختونخوا کی لسنیمی کابل کی لسو دلتا دا پراک پا سٹوڈیو کی اونیمی بجی شوی دی دا خبرنو لندیز دا بوریوال کا کرنا
په مومن ایجنسی او چارسده کې د بمی چاودنو په څلور پیښو کې لږ تر لږه لس تنه ټپي شوي دي. درې پیښې بیګا او یوه نن سهار رامنځته شوي ده. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری ویلي چې ګوند به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په مسله کې د دې سیمې له استازو سره ولاړ وي. آصف علي زرداری دا خبره پرون ناوخته د یادو سیمو له یو شمېر هغو سیاسي استازو سره په لیدو کې کړې ده چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډول غواړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان اوس وخت منځوي شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا خبره د جمعې په ماښام د کندهار د شورا له یو شمېر استازو سره په ار کې د لیدو کتو پر مهال کړې ده. هغه ویلي چې د ده په وینا منځوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه ده. نن د افغانستان په غزنی کې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره نوې جوړ شوې ودانۍ او ځینې نورې پروژې پرانستل کېږي. د غزنی والی عبدالکریم ماتین مشال رادیو ته وویل چې افغان حکومت د اسلامي ثقافت د مرکز پر ودانۍ $14 میلیون لګولي. د ایران په ولسمشر ټاکنو کې د رایو اچول بیګا پای ته ورسېدل او اوس یې د شمارلو بهیر روان دی. اوسنی نسبتا پراخ نظرې ولسمشر حسن روحانی او پخوانی بنسټپاله ګڼل کېدونکی څارنوال ابراهیم رئیسی دوه مخکښ نماندان ښودل کېږي. په دې ټاکنو کې د برخوالو کچه 82% ښودل شوې ده. او د امریکا په نیویارک ښار کې پر خلکو موټر خیزونکي کس ویلي چې د غوښت چې هغه ټول کسان ووژني. دا پیښه د پنځمې په ورځ د نیویارک ښار په ټایمز څلور لاره کې رامنځته شوې وه. نوموړي پرون ناوخت عدالت ته پیښ شو او هلته یې د جرم اعتراف وکړ.
د خبرونو لنډیز مو د بوریوال کاکړنا اوریدو. او اوس وخت راغلی دی د تعلیمي خپرونې روښانه مستقبل. د دې اونۍ د خپرونې په اول نیمۍ کې درته د خطاطۍ یا مصورې په اړه معلومات درکوو او په دویمه نیمۍ کې به د امریکایي فل برایټ سکالرشپ یا وظیفو په اړه تفصیل واورئ. دا خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره منور شاه جوړوي او د دې نه پس به تاسو ادبي او کلتوري خپرونه چې هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار باز محمد عابد جوړوي هغه به واورئ. نو راځئ چې اول واورو روخانه مستقبل او بیا د باختر ستوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونو کې ځوان کول د 18 کلونو د عمر نه پس ډېرې ذمواری په خپل سر واخلي چې پکې د تعلیم تر څنګه ځان لاسه کار روزګار هم روان کړي. د پښتنو په کلیوالو سیمو کې هم زیاتره کورنۍ چې د کروندې یا زمیداری سره تعلق لري د هغې ځوانان په زمیداره کې د خپلې کورنۍ سره مرسته کوي او د هغې تر څنګه چې محنت کوي نو په تعلیم کې هم ډېر ښه وي. دا راز په نورو روزګارونو کې هم یو شمېر طالب علمان ځان مصروف ساتي. د چارسدې ضلع د تنګي اوسیدونکي محمد اشتیاق خان هم یو زلمی خطاط او مسافر دی او د اډورټایزمنټ د شوبې سره تعلق لري. وای دای شوق دی خو د خپل تعلیم سلسله یې هم ورسره جاری ساتلی.
ما میټریک په 2000 کې کمپلیټ کړی دی د ګورنمنت های سکول نمبر 2 سنجینا. د هغې نه پس ما ایف ای جی کوم پرایویټ کړی دی او د هغې سره ما د پینټینګ چې کوم خپل لغه دی هغه ما هم شروع کړی وو. سبق او د پینټینګ کار چې کوم دی دا مونږ جاري ساتلی دی. تقریبا په 2005 کې زما بی اے کمپلیټ شوی ده او په 2008 کې چې کوم دی زما ایم اے کمپلیټ شوی ده. اوس زما چې کوم دغه دی هغه ما بی اے هم تقریبا کمپلیټ شي اگزام شوی دی او صرف ریزلټ پاتې دی وخت کې.
دا چې دا فن یې چرته او څنګه زده کړي. اشتیاق خان وايي په خیبر پښتونخوا کې د دې فن د تعلیم ادارې د نشټ برابر دي او د هیواد نورو برخو ته د مساوي ری د زده کړو لپاره د تللو وس یې نه لرلو. نو په دې لړ کې د خپل سیمې د یو استاد نه دا فن ترلاسه کړي.
خبره تاسو راځي دا پینټینګ چې کوم دی دا یو خپل خو زبردست یو فن دی او تقریبا د ډیر خلکو مطلب دا ری چې اورال خبره مونږ کوم په زیات تر خلکو د پینټینګ سره دلچسپي شته او دا غوښنې علاوه دا چې وغه وړي خامخا هر یو فنر او هر یو فن وخت هم غواړي او دا څنګه چې مطلب سم کوي چې ما په 2001 نه تقریبا سټارټینګ کړو د میټریک نه پس چې زمونږ دا کار زیات تر کمرشل کار دی یو خو پروفیشنل کار شي کوم دی نو بیا په اکیډمو کې او مطلب دا په هغه څه باندې کې په کالیفین کې مونږ چې کوم وخت کار شي کوم مونږ کمرشل کار شي کوم دی سازو زاهد صاحب نامه
نوموړی وایي د نوي دور سره په مصوري او خطاطۍ کې هم ډېر بدلون راغلی چې په دې میدان کې یې ډېره مقابله رامنځته کړې
فن میوزک کی روستر او نوې نوې مطلب داري چیزونه روزي نوې نوې ايدياز را رواني مخه تا کنه فغري باندې نوې نوې کارونه را روان دي او نوې نوې خلک هم سره مطلب چې مخکې چې کم دننه تقریبا شپږو کال مخکې چې کم کار د کمپیوټر نه ډېر زیات مختصر کار او کم کار زیات تر کار چې کم په دغوتو نو مطلب داري مختلف څومره غړ کپنه په پاکستان سره باندې غړ غړ کپنه وي نه غوي چې کم کارونه کول نو مطلب داري په ذریعہ باندې کوي اوس چې چونکی د کمپیوټر دور راغلی یو مطلب دا ټیکنالوژي چې تاسو یې په غیبانی مونږ مطلب مونږ ته لرنه او ټول مطلب دا ټول خلکو د سمرا فنکاران د فن د هنر سره پاجو ساتي او ټول دا مسله دا لغلی دا شي مطلب دا اوس ټول کمپیوټر کار دی نو په هغه کې مطلب دا دی د پینټینګ کم خاص خلکو ترون کې خلکو مطلب دا دی د پینټینګ د فن سره چې کم کړی خلکو یو شتمه سدي او کار ډیر په تیزه سره روان دی خر یو او مطلب دا هر لخ باندې دا کار ډیر زیات تیز روان دی کنه
محمد اشتیاق خان وای د فن او هنر تر څنګه اعلی تعلیم یې ډیر ارمان دی چې تر سره کولو لپاره هر وخت مهنت جاری ساتي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اور چې په اوله نیمای کې درته د خطاطۍ یا مصوبره پاړه معلومات درکو او په دویمه نیمای کې به د امریکایي فول برایت سکالرشپ یا وظیفو پاړه تفصیل واوري د مشال ریډیو تر څنګه سه
د اعلی تعلیم ترلاسه کول اوس د پخوا په شان مشکل نه دی ځکه چې د پاکستان د حکومت نه علاوه د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونه پاکستانی طالب علمانو ته وظیفه یعنی سکالرشپ ورکوي په خاص توګه امریکا په اسلام آباد کې د یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن په نامه یو دفتر لري چې پکې د اعلی تعلیم خواهشمند الکانو او جنکو ته بیلابیلې وظیفې ورکول کیږي دغه دفتر وخت په وخت په اخبارونو او انټرنیټ د دې وظیفو اعلان کوي د خیبر پښتونخوا کرک ضلع حزب الله په دغه وظیفو کې د فول برایت نوم سکالرشپ ترلاسه کولو لپاره تیاری کوي د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړي وویل
کرک یو کلین تعلق لروم د تخفین سرتي نوم دی چې یو بیکورډ ایریا کې راځي نو التما خپل میټرک پر ایجوکیشن کړی دی بیا التما کالج یو گورنمنٹ کالج نا او بیا غنا په سپیشل یونیورسيټي کې مې ایډمیشن وشو التنما د سی سانرو کو 4 ایئرز کمپیوټر ساينس کې مې غنا په دما ازر یونیورسيټي جاین کړل دلتا درنیم کال نه جاب کوم از لیکچر مختمه ایډمیشن دا پروگرام دی چې ما فل برایت باندې بهر تلل ویل دا چې ایته ما فارم جمع کړی دی ما خپل کار کړی دی او تا هاپ فلی چې اکتوبر کې ما خلاغه دا شارټ لیسټینګ پروسس شروع کیدو کیږي نو ما ته امید دی چې زبر لکه یک شارټ لیست شم او انټری د پاره باندې را کار شم
حزب الله نه مو پوښتل سو وجدا چې د خپل کامیابی دومره کلک باور لري هغه وای
ما ته کانفیډنس لکه یو دای ز خپل کم کار کوم امر پریز پرګدم نه سوپر ما زیت نه ورسوله او یو سی سپیس سره ولګی نو بیا خامخا لار پیدا کیږي لکه مونږ چې کم ملګری وی نو تقریبا ټول ملګری په فل برایت باندې لار او ما باغه سره هیلپ کوډ از یات لکه انټرنیشنل جی ار ای کې لکه سره د انګلیش سبجیکټ والته لکه میس کې پرابلم یا کې دا سره سره مو کوآپریشن کو لګی وی نو هغه چې هغه لاړل مات څه کو امید دي چې زه به هم لاړ شم ځکه چې هغه لکه ځنه ایریاس کې لکه ویک ویو لاړل سکسسفلی خپل پروګرام کمپلیټ کو ایم یا ستپری وی آر آی کمپلیټ کو.
حزب الله وایي چې هر تن په یوه یوه برخه کې نیمګړتیا لري، خو که هغه د ځان لري کړي نو بې له شکه بریا ترلاسه کولی شي. نوموړی زیاتوي چې زیاتره کامیاب شوي کسانو ورته ویلي په دې لړ کې دوه خبرې ډېر بنیادي کردار لري. هغه څه دي حزب الله وایي
یو پکې پرپز آف سټڈی، یو پرسنل سټیټمنټ، دین ایلو ریفرنس لیٹرز تا چانه رخصتی دی داغدی ولکه دا دوه سټونه چې پرپز آف سټیټمنټ تا کم سیس کې پلان دی چې کار کول غوړي، آیا هغه څه کنوینسینګ سیس دی لیکلې دی نه دی لیکلې، لکه څه آیډیا جوړی تا کم کانسپټ لیکلې یا تا کم کې کار کول غوړي، آ څه آیډیا ورکې څه کانسپټ جوړی نه جوړی، په دې باندې ډېر فوکس وی. او یو بل دا چې پرسنل سټیټمنټ باندې چې تا څنګه خپل ایجوکیشن کمپلیټ کړی دی په کم کرایسس کې، او څنګه پاکستان کې مختلف ځینو کلو کې اکثر پرابلمز دي، تا چې لکه کم بیکورډ ایریاز نه دي هغه هغه تلک پرایورټی ورکې، لکه فارټایز ایریاز نه قبایل نه کم تعلق لري، لکه چې هلته ضروري خبره ده چې هلته لږ ایجوکیشن پرابلم وي، خلک ډېر په مشکله سره خپل ایجوکیشن کوي.
ډاکټر ناصر جمال نه یوازې په خپله اداره کې بلکې په بهر نړۍ کې هم د زده کړو لپاره د حزب الله غوندې نوي کول ته لارښوونې کوي. نوموړي نه وپوښتل چې په خپله یې کله او څنګه اعلی تعلیم ترلاسه کړی.
زه خو په 96 کې فلبرایت باندې لاړم، پری ډاکټرل فلبرایت باندې، او هغه وخت غالبا په ټول وطن کې کال کې به یو فلبرایت فلوشپ ملاوېده، او سمره پر ماته یاد دي غالبا سلور تیز مختلف سبجیکټس، او هغه وخت 23 پبلک سیکټر یونیورسيټیز کراچي ډیټا بیکاسان او دمره سره ډیټا والا اپلای کړو. نو هغه چې کوم خپل فلبرایت سلیکشن طریقہ کار دی هغه باندې مطلب چې موږ ټول تیر شو ماته په کې ماته قسمت مرغه ما په سر کې راستا. نو زلاړم یونیورسيټي اف ماساچوسټس امس پیزي ته پاره، نو الټرا په کال 2001 کې واپس راغلم په اگست کې. نو هغه نه پاس ورته مو بیا یو کال لپاره بیا لاړم، هغه انوایټ کړم پوسټ ډاکټرل
نو بیا. ډاکټر ناصر جمال وای په دې پروګرام کې لوی خبره داده چې نه یوازې یو تن اعلی تعلیم وکړي بلکې هغه د خپل ملک د پرمختګ د یوې نوې جذبې سره راستون شي، او ښه خبره ده چې په خوا به یو سکالرشپ و نو اوس دغه شمیر هم زیات شوی.
پاکستان کې کم فلبرایت سکالرشپ باندې خلک امریکې ته سبق ته راځي، په دنیا کې ټول لوی پروګرام دغه دی د فلبرایت پاکستان کې کوم دی، او ما ته خو صحیح نمبر یاد نه دی، تعداد یاد نه دی، خو ما په خیال سره کم و بیش 200 یا 300 زیات کسان هر کال مختلف پروګرامونه باندې مختلف یونیورسټو ته هلته کې ځي او هلته سبق وایي. او بلکې زه به دا وایم چې فلبرایت کې دا یو کمال دی چې څومره کسان هم په دې لاړ شي، هغه واپس راځي نو د وطن او د خپلې سیمې د خپل خلکو خدمت جذبه ورکړي، لیکن ما په خیال سره زیاته به دي وجه به نه وایم چې زه په خپله فلبرایت باندې لاړم. خو ما چې کوم ملګرو سره موږ فلبرایت علم چې کوم ملګري یو هغه ټول صرف زنه اکثر د ملګري دغه کار کوي، چېره نورو کسانو ته دغه مکملو شي چې هغه امریکې کې په مختلفو نسیانو کې سبق ووایي واپس بیا راشي
نوموړي نه پوښتلي څه وجه ده چې زیاتره ځوان کول په دې مقابله کې برخه اخیستونه ډډه کوي. هغه وایي چې په دې لړ کې یو تن ته تش د معلوماتو او مشورې ضرورت وي، او مهنت خو هر کار لپاره کار وي، نور پکې هیڅ مشکل نشته.
که دا غرب لږ نور داسې په منظم طریقې سره کېدلی شي، لکه فار ایگزامپل په پوهنتون کې چې دا کم لکه فیر غوندې کېږي یا میله غوندې کېږي تعلیمي، نو په هغې کې مخکې نه پته وي یا ورته سړی ویلی شي یاره دې تاریخ نه دې تاریخ پورې عموماً د فلبرایت والا پروګرام راځي. او فلبرایت پروګرام کې دا یو کمال دی چې عموماً دوی په فروری یا جنوري کې دا خپل اشتهار راشي اخبارونو کې، چېره که څوک دلچسپي لري په دې پروګرامونو کې هغه دی ورته کاغذونه راولي کې هغه د دې ټولې لار ګودر نه دې تیر شي، او عموماً لاسټ ډیټ کې وي هغې اپلای کولو لپاره هغه مئی یا جون کې وي. نو هغه طرف ته خو سفر نشته دی، خو ځنه داسې خبرې دي چې موږ په وطن کې عموماً ټول موږ داسې یو چې یاره لکه یو سیز نه چې خبر نه وو نو هغه ناسې یاره کوو. موږ دا خیال دي چې فلبرایت چې دی هغې لکه د ټیسټونه یې ډېر ګران دي، لکه فار ایگزامپل ټوفل ټیسټ دی او جی آر ای ټیسټ دی، نو زه فکر کوم چې ما پاس کړی دي نو هر سړی پاس کولی شي.
تاسو د ډاکټر ناصر جمال خبري اوریدئ. د امریکایي سکالرشپ فول برایت د لارې چې په خیبر پښتونخوا کې څومره کسانو تعلیم ترلاسه کړي، د هغوی د غونډې مشري هم کوي. او په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ، نو په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د پروفیسر محمد نواز طاهر او رب نواز مایل په یاد د جوړی شوی غونډه ریپورت درکړو. بیا بل شاعر او کرکتون کې مصطفی سالک سره د پښتو معاصر شعر په اړه د مرکی وروستۍ برخه وړاندې کړو. او په اخیره کې به په کابل کې د پښتو سیړونو د نړیوال مرکز د سلویختمی کلیزې په ویاړ جوڑی شوی غونډه ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. په تیرو دوه اونیو کې د پښتو ژبې دوه نامتو لیکوال پروفیسر محمد نواز طاهر او رب نواز مایل په حق ورسېدل. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر خپله اونیزه غونډه د نوموړو یاد ته ځانګړې کړې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر دا ځل خپله ونیزه غونډه د پښتو ژبې او ادب د سترو خدمتګارو پروفیسر محمد نواز طاهر او رب نواز مایل یاد ته ځانګړې کړې وه چې یو شمېر لیکوالو د نوموړو په ادبي هڅو او د هغوی په کړي کارونو ویناوې واورولې. د ختیځ ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل وایي چې دوی هوډ کړی چې د پښتو ژبې او ادب وتلې سیرې په ژوندوني هم ونمانځي او یاد غونډې هم جوړې کړي.
ختیځ ادبي بهیر د لوی افغانستان بهیر دی. دلته د لوی افغانستان هغه لیکوالان او ادیبان او د پښتو ژبې خادمان ستایي، نمانځي، هغوی تشویقوي او د ژوندیو نمانځغونډې جوړوي او هغه سترې هستۍ چې د پښتو ژبې لپاره یې کار کړی او له دې دنیا یې سترګې پټې کړي دي، هغوی یاد غونډې جوړوي. په همدې لړۍ کې ارواښاد محمد نواز طاهر او ارواښاد رب نواز مایل ته د غونډه ځانګړې کړې وه. د هغوی یاد غونډه وه، د هغه په فکر، د هغوی پر اثارو په دې خبرې وشوې. نو دا لړۍ به روانه وي او د لوی افغانستان ټول خدمتګاران او خادمان به ستایل کېږي او د هغوی د خدمتونو قدرونه به کېږي.
ځوان شاعر دوست محمد دوست وایي چې د پروفیسر محمد نواز طاهر له اثارو او د رب نواز مایل له شاعرۍ سره یې تر یوه حده له پخوانه اشنایي لرله، خو د دغې غونډې له برکته یې هغوی لا ډېر وپېژندل.
دغه دواړه درانه استادان چې وفات شوي دي، که څه هم دوی اثار مخکې ما لوستي وو او پېژندلم، خو د بهیر یاد غونډې دا موږ ته نور هم راوپېژندل او نور هم د دو په اړه زموږ پېژندل پی زیاته شوه. په دې پوه شو چې رب نواز مایل څنګه لیکوال او شاعر وو او همداراز محمد نواز طاهر څنګه لیکوال او شاعر وو. دا زموږ لپاره ډېر څه وو، ځکه په دغې غونډه کې پرې اړه ډېرې خبرې وشوې.
وتلي انځورګر عبدالله ارباب د ختیځ ادبی بهیر لغړو مننه وکړه چې وخت پر وخت د کوزی پښتونخوا ادیبان په ژوندوني هون منزلي او هغوی چې د پښتو ژبې او ادب په ډګر کې د پام وړ کار کړی وي او اوس وفات شوي وي، بهیر یاد غونډې جوړوي.
د ختیځ ادبی بهیر د ملګرو نه مننه کوم چې دوی تل کوشش کړی چې د کوم دغه فرضي کرښې چې د پښتون په سینه راښکل شوي دا یې په پام کې نه دي نیولي، بلکې د لر بر د پښتون د په غم او په خوشحالۍ کې ځان شریک ګڼلی دی او همیشه دغسې مانځغونډې جوړې کړې دي او د یووالي پیغام یې خپور کړی دی. نن چې کوم د دغه دوه مشرانو ویاړ غونډې جوړه شوې وه، دا به لربر پښتنو ته د یووالي او د ګډ کار پیغام ورکړي.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د اطلاعاتو امیر شیرشاه همدرد وایي دی باوري دی چې د پروفیسر محمد نواز طاهر او رب نواز مایل مړینو په بره پښتونخوا کې لیکوال او شاعران خواشینی کړي دي.
دا ډېم چې د بره پښتونخوا ټول لیکوال او شاعران او ادیبان سخت خواشینی شوي دي. د دوی سره په دې غم کې ځانونه شریک بولي. هیله ورزومې دا ده چې پښتو ادب دغه سی او بل لورینه وشي. زمونږ ځوان کول اوس هم د دوی د آثارو نه استفاده کوي د څېړنې او د تحقیق پر مهال. نو دا یو تشه بولم.
د ختیځ ادبي بهیر استازي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم د لر او بر هغو پښتنو په ویاړ مانځغونډې او یادغونډې جوړوي چې د پښتو ادب لمنې په خپلو آثارو درنه کړي وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شاعر او کرکتون کی مصطفی سالک نہ بمو پتی روخ پرونو کی د پختو ماسر شیر په اړه ورېدلی وی چې په بیلا بیلو دورو مو ور سره خبرې لرلې وی. د مرکی په ورسته برخه کې بدرې نو ورو چې په دې ورسته او شلو کلونو کې پختو شیر سمره ود کړی دا
په پاکستان کې چې افغان کډوالو اغل ته هم شاعران موجود او غي بیا د مقاومت په نوم شاعری کول، یعنی دغه کمونستی بلاک پر ضد شیرونه ویل. دغه دوري شعر څنګه شي؟
دا جهادي شاعري وو. پارا جبهه کې به تقریبا یو نعت خوان، یو شاعر، یو دغه. بیا په پاکستان کې دا شاعري کې د خدا د شاعري وو چې دا وو شعار لکه څنګه چې د کمونیست پلوي حکومت تر سوري لاندې شوی شاعري پاول کې شعاري وو. دغه سي جهادي شاعري چې وا هغه شعاري وو. جهاد او مرګ او ټوپک او تیار، یعنی هغه جذبات د خلکو را پارول په یو ډول باندې پاغي کې هنریت ډیر کم لیدل کې، بلکه کوو چې هنریت د سرهونه چا پیژندنه. بیا د وخت په تیریدو باندې چې په سالی صاحب خو پخوانی شاعر و، د هغوی ځینې شاعري راووته، د فضل ولی ناګار شاعري راووته، بهاءالدین مجروح شاعري راووته، په هغې کې بیا شیریت چې و بیا پیدا شو. یعنی چې مونږ په جهادي ادبیاتو باندې غږیږو، نو د سپیدې یادونه ضروري ده چې د هغې په راس کې په سالی صاحب واقع و. سپیدې چې کوم ادبیات خپاره کړی دی، بیا مونږ نه شو ویلې چې جهادي ادبیات شعاري ادبیات دي. پاغي کې چې کوم جهادي ادبیات راغلي دي هغه ډیر معیاري او ښه ادبیات دي. نو دا یو بل پړاو دی.
د پړاو نه خروسته هم بیا د پښتو شعر یو زرین پړاو پیلېږي. دغه پړاو ته تب شوی
او دغه پړاو ته ما عابد صاحب په خپل دغه نوي کتاب کې د پیوستون پړاو نوم ورکړی دی. او د پیوستون پړاو نوم مې ځکه ورکړی چې د دینه مخکې ما دوه پړاو څېړلي دي چې یو د کابل پړاو دی، بل د پېښور پړاو دی. دغه دوه پړاوونه چې دي، تاسو ته معلومه ده چې کله مجاهدین بری ته ورسېدل په افغانستان کې، په کابل کې خپل منځي جګړې شروع شوې، کابل میشتي ادیبان هم وکوچېدل. پېښور ته چې کله دغه ادیبان لاړل، نو دلته بیا کابل میشتي او پېښور میشتي یو ځای شو، یو پیوستون راغی. دا نو داسې وخت و، خلک ستړي شوي وو. چا چې د جهاد شاعري کړې وه، هغوی د خپلو رهبرانو دا مالو نه ستړي وو. کمونیست پلوي کوو، هغوی خپل وجدان ملامته کړي وو چې هغه څه یې پخوا ویلي وو. دغه وخت کې د ادیبانو داسې محسوسه کړه چې یو ملي دریځ په کار دی. او دا چا یو ځای کړ؟ دا افغان ادبي بهیر یو ځای کړ. په افغان ادبي بهیر کې بیا را نه معلومېده چې دا غزلې وویلې دا اوس د کابل راغلی دی که دلته پاکستان کې پاتې شوی. دغسې دا رنګونه یو بل ته ورغله.
خصه لیک صاحب، په پېښور کې میشت افغان لیکوال او هغوی چې له کابل نه ورغلل او یو ځای شول، دغه وخت کې د پښتو شعر او ادب څومره ترقي وکړه؟
دغه وخت کې چې عابد صاحب دا رنګونه ورغله او دوی یو ځای شو، نو په دې وخت کې یقینا چې یو نوی دور پیل شو. د جهادي یا د کابل میشتي پړاو چې کوم شاعري و داغه سره ډیر توپیر لري. په دې کې یقینا د جنگ نه پکې کرکه ده او په ډیر هنري لحاظ سره. بل دا ده چې په دې کې دا بهیرونه شروع شو. خپله بهیر چې شروع شو بهیر خو هماغه د طالبانو په وخت کې جوړ شو. هماغه طالبانو په وخت کې په ټول افغانستان کې د دې څانګې پرانستل شوې دغه شوې. نو دغه ادب چې شو ولسته ورسېده چې دام یقینا د دې وروستي پړاو یوه ثمره ده چې ادب خلکو ته ورسو او داسې مجموعه چاپ شوې چې په دې کې هغه جمالیاتي اړخ دومره پیاوړی دی چې هغه زمونږ په پخوانیو شاعریو کې نه لیدل کېده. که ترکیب ګوري، که بهر ګوري، که خیال ګوري، په هر څه کې یو نوی والی راغلی دی. هغه په شعر کې چې کوم تبلیغ و کوم نصیحت و هغه یو قسم د دې شعر نه کم شو او هغه څه ته چې مونږ شعریت وایو، تغزل وایو، دغه په دغه وخت کې زیات شو چې د بهیر نه شروع شوی دی. بهیر په پښتو ادبیاتو کې د یو منطقي دور نوم دی چې هغه باید وڅېړل شي. که څوک معاصر شعر څېړي نو بهیر باید وڅېړي چې د بهیر نه یو نوی دور شروع کیږي. او
سالی صاحب، تاسو په پیل کې وویلي چې دا کتاب تاسو د خپلو راډیوي پروګرامونو په بنیاد پیل کړی دی. په دغه راډیوي پروګرامونو کې به تاسو سره د نورو خلکو نظریات هم شریک شوي وي که نه؟ ټول ستا خپلې تجربې دي.
په دا کتاب د یو کس نظر نه دی، زما نظر نه دی چې ما د پښتو شعر په اړه نظر ورکړی، بلکې زموږ معاصر ادیبان چې دي ستاسو نه نیولی تر نورو ټولو لیکوالو پورې، شاعرانو پورې، پوهانو پورې چې کېدی شوه چې په هغه وخت کې ورسره وغږیږو، نو هغوی هم غږیدلی دي. نو زه هم دا کتاب چې دی یو خوالی همدغه دی چې یو هرې موضوع ته چې کتل کېږي د یوه لیکوال لیدلوري ورته نه کتل کېږي، د ګڼو لیکوالانو نظرونه پکې راځي او دغه ګڼ نظرونه چې لوستونکی ولولي دی بیا کولی شي چې په خپله یوه پرېکړه وکړي چې کوم نظر داسې دی چې دی په دغه وخت کې غوره کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو څېړنو د نړیوال مرکز څلوېښتمه کلیزه ونمانځله شوه. دغه غونډه چې د علومو اکاډمۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د اکاډمۍ د غړو لخوا په تیر څلوېښت کلن بهیر خبرې وشوې. نور حال په کابل کې زموږ همکاره پرشته مرسل په رپورټ کې راکوي.
د غوی د میاشتې په اولسمه نیټه د علومو اکاډمۍ د غونډو په تالار کې د پښتو څېړنو بین المللي مرکز څلوېښتمه کلیزه ونمانځل شوه. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز چې په 1455 هجري لمریز کال کې په کار پیل کړی دی، تر اوسه یې ګڼ اثار خپاره کړي دي. په علمي او ټولنیزو چارو کې د جمهور رئیس ارشد سلاکار پوهان مال لال پاچا ازمون د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د جمهور رئیس پیغام ولوست.
غونډې په ګډونوالو غړو کې وم، تیرې خاطرې مې را یادې شوې. د دغه مرکز سره مې هیلې تړلې وې. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې موخه پرانستل شو چې د پښتو ژبې پرمختګ او بډاینې ته به کار کوي او د بهرنیو او کورنیو پوهانو د ادبي څېړنو د انسجام او اړیکو یو ښه مرکز به وي. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې توانېدله چې له خپلې موخې سره سم په علمي چارو کې ګټورې پروژې ترسره کړي. دې کې شک نشته چې دغه مرکز تر دا مهاله د پښتو څېړنو په برخه کې ارزښتمن او اغیزناک کار کړی، خو په کار دي چې له نوو معلوماتو او علمي پرمختګونو سره نور هم خپلې چارې ګړندۍ کړي. نو هیله او پیغام مې دا دی چې دغه مرکز دې له خپلې موخې سره سم د پښتو ژبې د بډاینې لپاره نورې داسې ګټورې پروژې، کانفرنسونه او ورکشاپونه جوړ کړي چې پوهان پکې په خپلو علمي نظریو د ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره نوې لارې وباسي. له تاسې ټولو ګډونوالو په تېره د علومو اکاډمۍ له دې اقدامه ډېره مننه چې د دغه نړیوال مرکز د څلوېښتمې کلیزې د نمانځنې تابعه یې کړې ده.
دغې غونډې ته د مشرانو جرګې، ولسي جرګې، کابل پوهنتون، د ښوونې او روزنې پوهنتون، او یو شمیر نورو ادارو لخوا هم د مبارکي پیغامونه راستول شوی وو. همداراز د پښتو څیړنو بین المللي مرکز د چاپو او ناچاپو اثارو په باب د دې مرکز د غړو لخوا مفصل معلومات وړاندې شول. د پښتو څیړنو بین المللي مرکز رئیس وجیه الله شپون د پښتو څیړنو د علمي مرکز پر اهدافو مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز د چارو د بهبود په خاطر ځینې وړاندیزونه وکړل.
د علوم اکاډمي د ریاست محترم مقام ته وړاندیز کوم چې د جمهوري ریاست د عالي مقام په همکارۍ له یونسکو سره د دې مرکز اړیکې بیا احیا کړل شي او د یونسکو له محترمې ادارې څخه هیله کوو چې په بېلابېلو برخو کې له دې مرکز سره خپلې مرستې او همکارۍ د پخوا په څیر جاري کړي او د نړۍ هیوادونو ته وخت په وخت د دې مرکز د علمي غړو د سفرونو زمینه برابره کړل شي چې په نړۍ کې د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو فعالیتونه له نږدې څخه وګوري.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد اوسئ.